السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې را پورونه او د ازادۍ رادیو اونیز بس لرو. خو له هر څه مخکې خبرونه، ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل د ماښام په 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر ایکس شبکې لیکلي چې د یوناما مشره روزا اوتنبایوا به د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم او کار پر مسایلو متمرکز وي. د ملګرو ملتونو د ښځې ادارې د دې غونډې په درشل کې ویلي چې طالبانو د افغان ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې زیانه نه دی پریښی. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو بې ساري بندیزونه لګولي دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن پر ایکس شبکې کښلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیری سیمو کې څرګندې شوي. نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم هم ویلي و چې 90% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سخت حالت سره مخامخ دي، او دا هیواد د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له لاسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. ارمنستان وای لکه چې آذربایجان پر ناګورنا قرهباغ بشپړ کنټرول ټینګ کړی. په تیرو ورځو کې د دې غرنۍ سیمې له 15,000 زیات اوسیدونکو لخپلو مینو وتلي او ارمنستان ته کډه شوې دي. د ارمنستان حکومت نن په یو بیان کې وویل شمیرې ښیي چې تر نن سهار پورې له ناګورنا قرهباغ څخه 15,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. له دې یوه ورځ مخکې د ارمنستان په لویدیځ کې پر سړکونو د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله او د زیاتې ګڼې ګوڼې له کبله سړکونه تړلي وو. آذربایجاني ځواکونو تېره اونۍ په ناګورنا قرهباغ کې د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې کنټرول یې ترلاسه کړ. په ناګورنا قرهباغ کې د اټکل له مخې 130,000 کسان چې ډیری ارمن ټبرې دي ژوند کوي. پولندی کارپوهانو تایید کړی چې هغه توغندی چې په 13 نومبر میاشت کې د غلو پر یو ګودام ولګېده او دوه کسانې ووژل، د اوکراین لخوا توغول شوی و. د ناټو په غړي پولند کې د دې توغندي لګېدو دا ویره زیاته کړه چې د دې تړون د ګډې دفاع د مادې له فعالېدو سره ښایي د اوکراین جګړه پراخه شي. خو هغه مهال وارسا او ناټو وویل چې دوی باور لري دا د اوکراین تیروتنه وه. یو شمیر سرچینو چې د ترسره شویو څیړنو له څرنګوالي خبر دی ویلي پولند دا ثابته کړې ده چې هغه توغندی چې پر پرژیدوو کلی را پریوتی و د اوکراین د هوایی مدافع یو توغندی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا ایالت تریوانانتاپورم ښار ته رسیدلې. د بیان له مخې ملي لوبډله به خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه د راروانې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي، او د دوهمه تمریناتي لوبه به یې راتلونکې اونۍ سه شنبې له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي. په دې جام کې به د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 10 له بنګلادیش سره وي. په دې لوبو کې د نړۍ 10 غوره لوبډلې سیالي سره کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره وسید قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. وابوري چې د خوړو د نړیوال پروګرام مشروي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت لکبله د خلکو ژوند لګواخ سره مخامخ دی. د نړیوالو د مرستو پر اهمیت به د چارو لیو شنون کې سره هم خبرې وکړو.
دغه وسنی حالات چې د اسکرام د افغانانو د پخینې د نوی وړ نه د سیاسي حالات چې د وسنی نړیوال سرکمستون زی دي اسکر د افغانستان پنځنی فیصد زیات خلک د حالت نه غوړي.
و باورې چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د څخاک د اوبو پر کمښت اندېښنه خوده لدې به هم خبر شي چې په تورخم کې تازه څه تیریږي او په یو بل راپور کې به واوري چې په کندز کې سکال د پختې په حاصلاتو کې کموالی راغلی.
حاصله سکل خوان نشته، کال وچ دی، اوبه نشته. زه خپله شل جریبه دکاني لرم، په شل جریبه کې وخت ما خسته 1500 منه پخته 1500 منه پخته هم نه کوي.
د ناګورنا قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان د لانجې لورستي حاله به خبر شي او په 25 دقیقې پروګرام کې د هغه راپورونو په اړه باسون لرو چې وایي د طالبانو حکومت پر اساسي قانون کار کوي.
طالبانو حکومت باید ځان تعریف کړي چې د چرخ له حکومت ده چې تر هغه د صلاحیت پیدا کړي چې باید اساسي قانون د پاره کمیټه یې هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع راخلو. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایی رئیس وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت لکبل د خلکو ژوند لګواخ سره مخامخ دی. سندي مکین پرون پر ایکس شبکلي کلی دوی د بودیجې د کمښت لکبل ارشیوی چې یوازې په 13 شپږ میاشتو کې لاس میلیون افغانانو سره مرستې بندې کړې. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس وای په افغانستان کې خځې هر ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیه او د ډوډۍ د ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس سندی مکین وایي له افغانستان د وطنیت نه لري خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. اغلې مکین پرون په خپل اکسپانډ د امکاناتو کمیټه اشاره کړې او زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام مرشوي چې یوازې په 13 شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د خوراکي توکو مرسته بند کړې. د هغې له قوله دا د دوی د ژغورنې یو وسیله و چې نور نشته. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبه پورس په یو راپور کې د هم لیکلي و چې د محل په یو 500 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوګي له بیلابیلو کچو سره مخ دي. 15 میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن ویلي ورځ تر بلې په دې هیواد کې خزې د ژغورنې ورسي وسیله له لاسه ورکوي. ډبلیو ایف پی زیاته کړي د دې کمښت معنا دا ده چې 1 میلیون میندې او ماشومان به نور د تغذیې په برخه کې ملاتړ ونه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس کیوین نان پارک هغه څرګندونه هم خبرې کړي چې وايي ډبلیو ایف پی په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې 15 میلیونه ډیر خلک یې په دینه پوهیږي چې د بل وخت خواړه بل کوم کوي. هغه چې په کندوز ولایت کې لیو روختون لیدنه کړي وايي همدا روختي مرکز د خوارزوا کومایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنې لپاره وروسته یو واسینه فرصت دی.
په افغانستان کې خزه هر ورځ د خپل ماشومانو د تغذیه او روزي ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي او له عام ژوند تریری کیږي. په کندوز کې د تغذیه د کلینیک د خوارزوا کومایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنې لپاره وروسته یو واسینه فرصت دی. دلته مېرمنې د ژغورنې وروسته وسیله له لاسه ورکوي ځکه د خوړو نړیوال پروګرام په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې 15 میلیونه ډیر خلک یې په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه بل کوم کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس په سمدستي دوګه د 1 میلیارد ډالر غوښتنه کوي څو د دې لقوله په ساړه او سخت ژمي کې افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې وړمن افغانان وایي بیل خدای بل اثر نه دا ورپاتې او نه پوهیږي چې څه وکړي. وټای چوڑان دی ورسره د خوړو نړیوال پروګرام راسته کوله او اوس یې لاس نیوي نه کوي وای
څه کول نه شمه سب چا مزوري نشم کولای چا منګای نشم راولای او نه دغه هغه څه شمه او اوس نه کیږي الله سره ته ناشتي او الله سره لرم نور
یو بل امرمن چې نغواړي نوم یې پر راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل دی وی ډوډۍ د اخستو توان نه لري.
تاسو اسما له حالت څخه خبر یاست شپه او ورځ مو په فقط بي وسلې او بې کسې کې تیریږي. دی وی ډوډۍ اخستو ته احتیاج یو د خلکو کورونو کې کالي مينځم.
طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بي وسلې د مخنیوي اړوند د حکومت د پروګرامونو د څرنګوالي پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د فقر او بیوزلې کچه داسې مهال پورته چې پرون د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام وایان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل د بودیجې د کموالي له امله دوی کولای شي په یو میاشت کې له 15 میلیونو زیات وړمن وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي که څه هم د نړیوالو مرستو کچه کمه شوې او ان پنشت حساب ده، خو هغه ټینګار کړی چې دبليو اف پی له افغانانو سره ژوند ژغورون کوم راستو تجمنه ده او افغانان به یوازې پرینګدي. مرسلین ارسلا له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمیدو پر ستونزه د افغانستان د رونتیا د څار د بنسټ له پخوانی رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلی چې ولې نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو کچه کمه کړې او اوس ولې ځینو هیوادونو خپل مرستې درولې.
عوامل لمنه د فکر کوم چې دوی دی یو دا چې نړیوالو توجه نور نړیوالو پیښو ته زیاته شوې ده، بل لامل دا چې په افغانستان کې د سیاسي مسایل جديد نړیوالو سره په سیاسي مسایل وګخېره ده او د نړیوالو د دلچسپي له افغانستان سره کومه کړې ده. حال لا چې دا به داسې نه وي، بشري مرستې به د سیاسي مسایلو سره تړلې نه وي، ځکه چې دلته خو په افغانستان کې په میلیونونو انسانان دي چې هغه ډېر د سیاست سره اړه لګي او د ستونزو سره مخ دي. دوی د اوسني حالات چې د اسکرام د افغانانو د خوښي نه دوی نه وړي، نه د سیاسي حالات چې د اوسني نړیوالو سره کوم ستونزې دي. اسکر د افغانستان د 50% زیات خلک د حالت نه وړي.
په افغانستان کې خوړو ته د اړتیا ترڅنګ پروختي برخه کې هم خلک ډیر مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د عوایدو کچه هم لوړه کړې ده، نو ولې دوی نشي کولای له دغو دوو برخو بل اخره دیوي مسولیت پر غاړه واخلي او خلکو ته خدمات ورسوي، یا په غذایی برخه کې او یا هم پروختي برخه کې؟
مګوري خیو خو د ادعا تر حد پورې ده. حکومتداري کې اصول هم ده چې بیت ولست پیرته ار سره اړنې وي شفاف یو ولسو وشي کولای پښتنه وکړي چې په کوم برخه کې حالت سرنګ روان دي، وخت په وخت باندې دغه سی حالت موجود وي. لبد امرګ چې اوس حکومت یا امارات ادا کوي چې زمونږ وایي ډیر شي دي کې شک نشته په خو پر تر باندې دوی هغه وایي نسبتا ډیر شي دي هغه په نړیوالو راپورته کې باندې جهاني او ځینې نورو نړیوالو ادارو چې دغه سیرن تر سره کړی دغه پر اساس باندې معلومه شوه چې دوی وایي نسبتا ډیر شي. خو یا ولادت خدا شو چې شفافیت دلته وجود نه لري. بل موضوع دا شو چې دلته د اهلیت موضوع د سید اوایدو په ټولولو کې دوی سید ځکه چې قاطعانه برخورد کوي او په صحیح شکل باندې دغه وایي تر هغه پورې سید راټولي. خو په ځینې مسلکي برخو کې دلته د مسلکي خلکو شتون هغه ضرور دی چې سر رقم ته وشي کولای دوی په هغه مسلکي برخه کې مسلکي شکل باندې کار وکړي. یا کشتری هم ځنی خلک پاتې دي په مسلکي برخه کې، یعنی په خواني کارکونکو دي هغه د ځنی یعنی دغه سیاسي او ځا سیاسي حالت په افغانستان کې ګوري په غوښتن په شکل لاشکال باندې یو اغیز کې نو بل اخر د ولسون او غړتیاوي د ولسون او مشکلات ستونزې ورسره بلی زیاتې.
تر اوسه پورې هم د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو کې د ښځو کار ته اجازه نه ورکوي. دا د نړیوال ټولنې یو شرط چې باید دوی ته اجازه ورکړي. څه فکر کوي چې دا وضعیت څونه د دې سبب شوی چې مرسته کوونکي هیوادونه او ادارې پریکړه وکړي چې په لاخره د دې شرایطو دوام د دې سبب شي چې دوی خپل مرستې له افغانستان سره کم کړي او حتی بندې کړي؟
همدغه ځینې مسایل دي چې د نړیوالو په اړه دلچسپي باندې هم اغیز کړی دی او بل اخر خپل هغه مرستي د افغانستان سره کې میکري چې یو لوی لاله همدام دی. نو دا هم هغه سړي چې طبي د منهز دی او انسان د نړیوال مرسته کوونکی ادارې یا مرستندوی ادارې هغه خپل هڅه کوي بل اخر چې ستړي شي نو هغه په هغه شکل چې لازم ده بیا له مرسته کوونکو ادارو څخه په هغه شوق او ذوق سره کوشش نه کوي چې هغه نه غوښتنه وکړي چې د افغانستان کې تاسو خپل مرسته سره کې.
د پرزیدلی جمهوری نظام پر محل د رونتیا د څار د بنسټ مشر خان زمان امرخیلو چې آزادی رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای په افغانستان کې پاک او بوت د نلس رسیل کبل د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د آی سی آر سی د افغانستان څنګه پر ایکس شبکې لیکلی چې وګدې جګړې د اقلیمی بدلون له اخیز سره په ګډه په افغانستان کې د پاک او بوت د کمښت بحران رامنځته کړی. بلخوا یو شمیر کورنۍ چې پاک او بوت لاسرسی نه لري د جدي روغتیایي ستونزو خبره کوي. محمد خاطر پردیس او په دې اړه تفصیل.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د آی سی آر سی د افغانستان څنګه د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه کمیټې لیکلي خلک په ساعتونو ساعتونو قطارونو کې ولاړ وي ترڅو لک تر لګه څخاک پخلی او د حفظ الصحې لپاره پاک اوبو ته لاسرسی ولري. آی سی آر سی لیکلی چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یوځای په هیواد کې د اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. سرسلی ویلی دا تاریخ حقیقت نه یوازې د خلکو لومړنی اړتیاوې اغېزمنوي، بلکې روغتیا هم ګواښي. د دغې ادارې په خبره د څښاک او حمام لپاره د پاک اوبو کمښت کولی شي د سختو ناروغیو لامل شي، او دغه کمیټې د اوبو د کمښت ننګونو ته د رسیدو لپاره د ټولنې سره په نږدې کار کولو ټینګار کړی دی. د سرسلیب نړیواله کمیټه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمېر افغاني کورنۍ بیا د پاک اوبو د نه لاسرسي له امله د سختو روغتیايي ستونزو نه شکایت کوي. د هرات ولایت اوسیدونکي زینب وای د لور میده میکروبي شوی او ډاکټران ورته ویلي چې له ناپاکو اوبو استفاده کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
پاکې اوبه نشته، زموږ ټول سروکار له ډاکټرانو سره دی. خپل لور می تیره ورځ ډاکټر ته بوتله. ډاکټر راته وویل چې د لور میده د میکروبي شوی ده. دلیل هم راته وویل چې خپل لور دی ناپاکې اوبه څښلي او میده میکروبي شوی ده. موږ سره باید په دې برخه کې مرسته وشي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي ګلمینه بیا پاک اوبو ته لاسرسی ډیر سخت ګڼي. نو موري وای ورونه په زیړو بشکو کې پاکې اوبه له څه باندې یو کیلومتر لري ځای نه راوړي.
مونږه سره له دې چې ډېر اقتصادي ستونزې لرو، د سکول پاکې اوبه هم نه لرو. زمونږ د کور نه تقریبا یو کیلومتر لري یو بمبه ده چې هلته زما دوه ورونه هره ورځ ځي او په پشکو کې مونږ ته د سکول اوبه راوړي. او کومه څا چې مونږ په کور کې لرو د هغې اوبه تروشي دي، مونږه مریضانوي.
خو پوښتنه دا ده چې د ناپاک اوبو د استعمال له امله کومې ناروغۍ رامنځته کیږي. د عمومي داخله ناروغۍ متخصص الیاس غفورزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که وخوړل شي معدي معیمي امراض، مثلا استفراقات، اسهالات، امیب، جوارده ها داشتن پیدا کیږي په خوړلو پرته. او همچنان نور باکتریایی امراض، مثلا مورقه، مثلا حیوانی مورقه، انسانی مورقه، هم دمدغ اوبو سیمان پیدا کیږي خوړلنه.
د سر صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په دې اړه خپل اندېښنې شریکوي چې له دې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي و چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا د تیر زمري میاشت په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه 25 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي، او دا هیواد د اقلیم د بدلون له پلوه د نړۍ له 100 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، قدرمن اوریدونکو، د ارمنستان چارواکو ویلي دي چې لکه چې آذربایجان پر لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ بشپړ کنټرول ټینګ کړی، د دې غرنۍ سیمې له 10,000 زیات اوسیدونکو له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو بیان کې ویل شمیرې ښایي چې تر نن سهار پورې له دې سیمې څخه 10,350 کسان په جبري ډول بې ځایه شوي. نوریاس نوري د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
چارواکو ویل چې د ناګورنه قرباغ د سیمې له 10,000 زیات اوسیدونکو د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو دغه بهیر په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې ګړندی شوی چې باکو په دې لانجمنه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او پر سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړه. په عین حال کې د ناګورنه قرباغ سیمه ییزو چارواکو په سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. چارواکو وویل دغه چاودنه پرون د سټیپاناکریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړو. چارواکو ویلي په دې چاودنه کې چې علت نه دی ښودل شوی، لږ تر لږه 40 وژل شوي او شاوخوا 300 تنه نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي چې تر نن سهاره پورې د ناګورنه قرباغ له سیمې 10,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله، او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې هم سړکونه بند کړي. د آذربایجان حکومت ژمنه کړې چې د ناګورنه قرباغ د سیمې له اوسیدونکو په تیره له ارمنی ټبرو سره به یو شان چلند کوي، خو د ارمنستان حکومت په سیمه کې د یوې احتمالي قومي تصفیه خبرداری ورکړی دی. نګورنه قرباغ چې د آذربایجان د قلمرو اندیننه پرته د نړیوال د هیواد د خاورې او برخه بولیو ل څول سيزو رئیس د باکو او ایروان ترمنس پر لانجو
را پورونه مرکی او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري د تازه میوې یو شمیر سوداګر وای د تورخم په دروازه کې یو ځل بیا د افغانستان پر تازه میوې بار لري او ته اجازه نه ورکول کیږي چې ل ډیران کرخه بلغاړي تووري دوی وای ل 13 ورځې رئیس په تورخم کې په انګورو بار لري ولاړ دي خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دی ورته د وختو اجازه نه ورکوي د ازادي رادیو خبريال په دې اړه دا راپور برابر کړی
د تازه میوې یو شمیر سوداګر وای لتیرو درې ورځې راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لورې اجازه نه ورکوي چې په تازه میوې په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخي واوړي د قدیم پونوم د تازه میوې یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وای لتیرو څلور ورځې راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو موټر ته اجازه ورکړل شي خو د په خبره نه پریخدل کیږي هغه ازادي رادیو ته ویل
افغانستان نه مانګور لورټړي وی په ایسي کنټینر کې یخچال کې ګور زموږ مخې ته په خپل مندش کول شوې دي په افغانستان کې په باغو کې په کابل کې دلته پاکستان ګمرکاتو والا دی وږي ودرولې چې دا د تاجکستان انګور دي حالانکه دوی ته دا پته ده چې افغانستان کې دا انګور د تاجکستان نه هم ډیر شي او په زیاته توګه باندې افغانستان نه تاجکستان ته هم منتقل کیږي
دا سوداګر وای دوی د افغانستان لوري د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړخو بیا هم اجازه ورنکړل شو د تورخم لا دروازې اغاړه یو سوداګر ریاس خان شینوارې وای د غلطه ل 13 ورځې راهیسی هغه موټرې درول شوې دي چې تور رنګ انګوري بار کړی دي دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوې هغه په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغله دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي نو پر درې ورځو نه گاډي ولاړ دي ځنې گاډي خرابې ده هغه خو یا مجبورای نه مالوالو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی ان ټیکسز او یو گاډي بیګا واپس کې وته افغانستان ته
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو وایاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د اقرب او قوس په میش کې بازار ته راوځي او همدارنګ تقریبا د شلو ورځو نه راپدې خو د سالنګ لاره بند ده نو انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته تنها دا یو ازارول دی او فکر کوم چې دا ښه خبره نه ده د باندې جوړول دي دلته د افغانستان حکومت شته هغه ته سرټیفیکیټ ورکړی دی زموږ زراعتي مسؤلینو هغه ته اسناد ورکړي دي
لاتيري وی مشترا هیڅ د درمزل چې د تازه میوه او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بنديږي تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختور او اوختو ترڅنګ د دواړو هوادونو ترمنز د سوداګرۍ مهمه ترانزيټي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي
azadiradio.com
اوس هم قدر منوریدونکو دلویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې نوریاس نوري چمتو کړي
ډیپلوماټ مجلې تر دې سرلیک لاندې چې ازبکستان خای د اسلامي دولت د لیادایش په وړاندې مبارزه کې د امریکا انکلیوی دی ویل کني په پایل کې لیکي تاشکن واشنگټن ته په سیمه کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د زیاتیدونکو نفوس په وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره دی او غیر مستقیم تعامل انکړ کې پرانسته ده ډیپلوماټ لیکي له طالبانو سره د ازبکستان نږدې اړیکې تاشکن د واشنگټن لپاره د اسلامي دولت د لیادایش د مخبز زیاتیدونکو ګواښ په منځ کې پرې یو ضروري شریک بدلوي او زیاتوي سره له دې چې متحده ایالاتونو پالیسی جوړونکو په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت د فعالیت د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او تر ډیره بریده نه غواړي چې له دې هواد په 2021 کال کې لوتلو وروسته بیا په پوزي توګه اخیل شي له تاشکن سره د خپل اوږد مهاله شراکت په کارولو سره کولای شي د سیمه ایزو اندېښنو د حل لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي د ډیپلوماټ په لیکنه د 2021 کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی تر اوسه ډېرې هڅې کړې چې داعش تر کنټرول لاندې راولي، خو د دې ډلې د طالبانو واکمنۍ ته په سرخوږی سربیره د دې هیواد له شمال څخه د ازبکستان په ګډون گاونډیو هیوادونو ته هم زیات انګواښونه متوجه کړي دي. مجلې د دې دلیل خو د 2022 کال په اپریل او مې میاشتو کې پر ازبکستان او تاجکستان راکټي بریدونه او هم د ازبکستان دننه پر یوې پوځي اډې برید ته اشاره کړې او لیکي ازبکستان چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو رئیس له اسلامي افراطیت سره مبارزه کوي، د مشکوکو سختدریزو په وړاندې د تاشکن عملیاتو په بهر کې میش ډېری ازبکان هڅولي چې له افراطي ډلو سره یو ځای شي. د داعش د خراسان ولایت یو له دغو افراطي ډلو څخه دی چې غواړي ازبک، تاجک او قرغز ټبره سختدریزي خپلو لیکو ته جذب کړي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي د مارچ په 14 د امریکا د مرکزی قواو د قمندانې مشر جنرال مایکل کوریلا خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه کولای شي په شپږو میاشتو کې په بهر کې د متحدو ایالتونو یا د لویدیز د ګټو په وړاندې عملیات ترسره کړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر جنرال سکاټ بیرر په مارچ میاشت کې د کانګرس غړو ته په یوه استماعي غونډه کې ویلي چې دا د وخت خبره ده چې داعش دغه وړتیا پیدا او پر لویدیز د برید نیت وکړي. هیوري شریویو خبرونه په افغانستان کې د سولې د ګټو په اړه په یو مطلب کې لیکي، افغانستان چې د لسیزو جګړو بې ثباتۍ او ناکرارۍ ځپلی نه یوازې پر خپلو خلکو بلکې د پاکستان په څیر ګاونډیو هیوادونو باندې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. د خبرونې په لیکنه په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل د سیمه ییز ثبات، اقتصادي پرمختګ او نړیوال امنیت لپاره ډېر مهم دي. یوروشا ریویو لیکي په افغانستان کې سوله به د پاکستان لپاره نوې اقتصادي لارې پرانیزي، دواړه هیوادونه اوږده پوله لري او باثباته شرایط به د سوداګرۍ او ترانزیت زیاتوالی اسانه کړي.
او د هم د دې خبرونه ورستای راپور د کندوز یو شمیر کاروانګر وایي سکل په دې ولایت کې د پختې د کاروندو حاصلات کم وو. د دوی په وینا په دوبی کې د اوبو کمښت، د خاورو پرلپسې طوفانونه او طبیعي آفتونه هغه درې عوامل وو چې سکل په دې ولایت کې د پختې په حاصلاتو کې کموالی راوستی.
په کندوز کې ساش کال د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یو شمیر بزګرانو په خبره چې په روان کال کې د اوبو کمښت، د طبیعي آفاتو موجودیت او د آب و هوا خرابوالی هغه لاملونه دي چې لامل یې ساش کال په کندوز کې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دوی وایي پر دې سربیره چې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو د تیر کال په مقایسه ساش کال په بازار کې د پنبې نرخ هم لوېدلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د عربتپې کلي یو اوسیدونکي نیک محمد سالیزاده آزادۍ روډي ته وویل چې پر 15 جریبه ځمکه یې پنبه کرلې وه، خو د قناعت وړ حاصل نه دی ترلاسه کړی.
حاصلات پخته امسال از سال قبلی که ده امسال حاصلاتش بسیار کم است.
سرش کرد پنبه حاصلات خود نداری. ما پر 15 جریبه ځمکه پنبه کرلې وه، هر کال می ورڅخه 300 حاصلات ترلاسه کاوه، خو سرش کال می ورڅخه 400 پخته ترلاسه کړه. په روان کال کې د اوبو کمښت او د طبیعي آفتونو له امله د پنبه په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
مجاهد عثمانزی د یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ وسیدونکی دی. هغه هم وایي پر روان کال کې د اوبو کمښت له امله کښتې سوځېدلی او ساش کال ښه حاصل نه دی ترلاسه کړی.
حاصله سکل خوند نشته، کال وچ دی، اوبه نشته. زه خپله 40 جریبه دکاني لرم. په 40 جریبه کې وخت ما اخیسته 1500 پخته، 1500 پخته هم نه کوي. قیمتو مزه نشته، قیمتونه ډېر ټیټ دي. وخت چې و 600 روپۍ و، چې دا 400 روپۍ شریکت وړو، 400 روپۍ اخلي. او فصلونه هم چې دي پاک شوي دي، فصلونه نشته.
50 کلن عبدالمجید په کندوز ښار کې د پنبې د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه وایي اوس مهال په بازار کې یو من دانه‌داره پنبه په 400 او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کیږي.
مو یو اکثر پختر مې فروشم 750 روپۍ. یو اکثر دانه‌دار
زه هر ورځ له کروندګرو څخه پنبه پیرم. اوس مهال په بازار کې یو من دانه‌داره پخته په 350 افغانۍ او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کیږي. دا تیر کال په مقایسه سش کال د پنبې حاصلات کم دي، ځکه په روان کال کې کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ وو.
د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي چې سش کال په یاد ولایت کې پر څه باندې 4000 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې وه او په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د نوموړې ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 4515 هکتار ځمکه باندې د پختې کښت شوی ده. یو لزرو نه تر 2000 پورې متریک ټنه پورې د دې حاصلات لاسته راځي. د پختې حاصلات ماشاءالله ډیر ښه شوي دي. د تیر کال په نسبت سکال په حاصلاتو کې تقریبا 10% زیاتوالی راغلی.
د یادونې وړ ده چې له تیر کال راهیسې د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې فعالیت پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې نوموړې فابریکه پر کندز سربیره د تخار او بغلان ولایتونو کروندګرو څخه پنبه په ښه بیه پیری او له پروسس وروسته یې یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
د مازدیګر 4:00 او 30 دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې 19 بحث لرو. د دې بحث کوربه نوریاس نوریدی او موضوع یې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اساسي قانون د جوړولو پلان دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. کاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل د مخام په 6:30 پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پر ایکس شبکې لیکلی چې د یوناما مشره روزا اوتنبایوا به د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم او کار پر مسایلو متمرکز وي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د اقلیمی بدلون له کبله په افغانستان کې پاک او بوته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څنګه نن پر ایکس شبکې لیکلی چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیز د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګند شوی. نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. ارمنستان وایي لکه چې آذربایجان پر ناګورنه قرباغ بشپړ کنټرول ټینګ کړی، په تیرو 4 ورځو کې د دې غرنۍ سیمې له 15 زیات اوسیدونکو له خپلو مینو وتلي او ارمنستان ته تللي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو بیان کې وویل چې دا جبري بې ځای شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتی دي. آذربایجاني ځواکونو تیرونې په ناګورنه قرباغ کې د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ایز ځواکونه وځپل او د سیمې کنټرول یې ترلاسه کړ. پولندی کارپوهانو تایید کړی دی چې هغه توغندای چې په 13 نوومبر میاشت کې د غلو دانو پر یو ګودام ولګید د اوکرين لخوا توغول شوی و. د ناتو په غړي پولند کې د دې توغندي لګیدو دا ویره زیاته کړه چې د دې تړون د ګډې دفاع د مادي لفالیدو سره خای دی اوکرين جګړه پراخه شي. خو هغه محل ورسا او ناتو ویل چې دوی باور لري دا د اوکرين تیروتنه و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا یالات تریوانانتاپرام ښار ته رسیدلې. د بیان لمخه ملي لوبډله په خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه د راروانې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ د سې شنبه په ورځ له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو نوری هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1948 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق یې لغوه وکړ. په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان وخت رسیدلی دی، په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څنګه طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یو خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت
په نږدې شل کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساسو. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپانه څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېر د ښځو ټول حقونه رعایت شي او کنه. پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپلو ملمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو په او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی مودي خبرونه ته دعوت کړې د غراز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح هم را سره وصل شوی دی. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو، خبرونه ته ښه راغلاست. کراته وایي چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سرې محکمې اعلان کړی چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو ستونزمن نه وي؟
سلام له وړاندې کوم تاسو ته محترم سبحان ته درنو اوریدونکو ته. باید در کوم چې د قوانینو جوړول لپاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون جوړولو لپاره په حقوق او علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنان د پام درلودلو سره یو جهته، او له بل جهته دا ده چې د قوانینو جوړونه په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوته ده. په دې معنی چې اساسي قانون جوړونه لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نور قوانین لپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کوم مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم میشي چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي. یعنې هغه ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر موجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کې تېرو سلو کلو کې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه را برسېره کړې وه د اساسي قوانینو زر زر بدلېدل وو. موږ په تېرو سلو کلو کې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دي د افغانستان، چې دا په دنیا کې کم ساری ده. په دې معنی چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي عمره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي، او له بلې خوا نه د خلکو په فرهنګ تبدیلي او په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. دا افغانستان کې په تېرو سلو کلو کې یا په څوکۍ لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زل زل بدل شوي، په خصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د اساسي قانون لپاره ځانګړي تشریفات وجود لري. په دې معنی چې په اول سر کې هغه ته د تصویب کمیټه جوړیږي چې په تصویب کمیټې کې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړیږي، دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کې نشریږي او د خلکو نظریات پکې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړیږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیقي. بله مرحله د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کې اساسي قوانین د مؤسسانو د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثان مجلس یا د موږ په حقوقي نظام کې د لویې جرګې له طریقه تصویبیږي او بیا وروسته توشیح کېږي، او حتی په ځینو هېوادو کې د توشیح د پړاو نه تر انفاظ یا د اشعار تر مرحلې پورې یو واټن په نظر کې نیول کېږي. جمهوریت کوم اولی نیوکه چې په دې ارتباط کې وجود لري، هره محکمه معمولا په دنیا کې قوانین نه وضع کوي. معمولا د قانون مسوده د متخصصین لخوا جوړیږي، او هغه د یو باصلاحیت مرجع لخوا دا کمیټه توصیف کوي تر هغو مسوده جوړیږي. یو مشکل دا ده، او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایم چې په افغانستان په سلو کلو کې ایدیولوژیکو قوانینو یا حتی کافي قوانینو په افغانستان کې نتیجه هم نه ده ورکړې.
بله ستنځي صاحب ډیره مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې ډیر وخت مونږ درلوده چې مو غوښتي وي دوه درې دقیقې نور هم سره پات کېدای شي کنه له تاسو یو دنیا مننه مننه بله د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصباح تاسو ته هم خره غلاست وایو ستنځي صاحب خپل سرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب تصویب او نورو مراحل باندې راڼا واچول او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینيږي خبرې وکړلې دغه وسنوی شرایط د پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنه لاندې دی هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومه قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نور چارې مخته وړي تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي
ډیر مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درون د استاد ستانګ زسب کې چیرته تشریف لري په زمين کې اوریدونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم ډیر مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د ارادي موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي په تخنیکی لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل مهمه مسله دا ده چې کله چې منګه د اساسي قانون بحث کوو په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون دا چې کله چې دغه تصویب مرحله راځي د لوی جرګې موضوع راځي د لوی جرګې تعریف په دې معنی ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم دا ده چې اغه یا پټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې د وګړو اساسي حقوق د درګونو قواو د تفکیک اساسي نهادونو د اداري د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي او د ته ورته دغه ټول موارد چې په دغه وسنی د 1922 اساسي قانون کې په 1922 تو ماده کې رانغښتې دي دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د اراده نه پرته نه پلي کېدای شي او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي نه کېږي نو مشروعیت یو حتمی موضوع ده او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی هغه اندغه لوی جرګه ده چې د لوی جرګې کې خلک راټول شي اساسي قانون جوړ شي په اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو د بهرني سیاست تنظیمولو او د تبارته دغه ټول ستونزې د هندغه میکانیزم پر بنسټ باندې را حل دی شي
مننه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد صادق هم را سره وصل شوې ده صادق صاحب تاسو خبرونه ته خره غلاست وګ د دوړو ملمنو په خبرو کې د خبرته ورسېدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رمسته کولای چې اساسي قانون جوړ شي مشروعیت موضوع تر ډیره تر بحث لاندې ده څه کول پکار دي د طالبان حکومت یو هیواد بیل اساسي قانون هم نشي کولای خپل چارې مخته یوسي آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړ او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول لپاره هڅه وکړي
مننه اول سلامونه تاسو ته درون حقوق پو مسبا صاحب ته او درون اوهان صاحب ثاني زيته سلامونه او احترام وړاندې کوم او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دوه کال افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده او همچنان استمرار د قوانین موضوع د سګونګو لاین حل پاتې شوی ده او بل مسله د مشروعیت مسله ده په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې په افغانستان کې باید قانون اساسی را منځته شي قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي او د مشروعیت لپاره لار اواروي مشروعیت معنی دا ده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واري
په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده چې قانون اساسي را منځته شي او قانون اساسي لار امواروي چې د افغانستان کې د مشروعیت بوران حل شي. په همدې خاطر د قانون اساسي وثیقه ملي ده، یعنی قانون اساسي
ساده خبر اندل ته چې مخکې سنګزي صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې دی د قانون د جوړولو لپاره هغه مختلف پروسو نه دی باید اساسي قانون تیر شي، د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبره په دا کې ده چې کدوی غواړي، د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسئله، ځکه چې د قانون اساسي تصویب کار د ستر محکمه وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کی د قانون اساسي پلوم دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال النکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده. اصلي مشکل د افغانستان فقدان دولت ملي ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملي دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنا قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسی دی او ملي وثیقه پایس د ملي په سطح باید مطرح شي.
مننه استاد صاحب. رازو د تیر دغه اساسي قانون چې د بونل موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بوند موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شو، موقته اداره انتقالي اداره، او بل اخره یو کمیټه وټاکل شو پر اساسي قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسي قانون لوی جرګه دغه قانون تصویب کړ، مختلف مرحله نووت. تاسو مخکې یادونه وکړله که دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت دا او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په وروسته کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډیرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل همدغه شوراګانو څخه په استفادې سره سبا ورځ که چیرې غواړي اساسي قانون باندې رای واخلي، دینی عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نشي رای کاروي؟
په دې کې غوښتل مرمان نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو ورځ شاید چې زه ارز کوم
یو شای مې غوښته چې ستانګزې صاحب یادونه مې کوله چې په ډېرو هېوادونو کې یا ریفرنډم په اساس باندې اساسي قانون هغه کېږي. په افغانستان کې د لویې جرګې په اساس په ډېرو کې هم د پارلمانونو له لارې
اکثرا په دنیا کې د اساسي قوانینو د تصویب دپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرنډم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کېږي، اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې که چېرې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي دا نه بیا اساسي قانون نه ده، یعنی هغه تعریف چې دنیا او د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا نه بل ټکي ته باید په پام واچوو چې اساسي قانون که چېرې ایدیولوژیک او د یو فکر زېږنده وي، هغه په یقیني ډول ټوله ټولنه نه شي رهبري کولی. بلان زما عقیده دا ده چې د اساسي قانون د جوړولو لپاره موږ باید د بنګلمي معیارونه په نظر کې ونیسو. که چېرې هغه بنګلمي معیارونه په نظر کې ونیسو، ګورې په اساسي قانون کې د دولت بڼه، د دولت سیاسي رژیم، اقتصادي جوړښت، د قواوو د تفکیک مسله، د قواوو ارتباط یو بل سره، د خلکو حقوق، مکلفتونه او د دولت وظایف، دا ټول په اساسي قانون کې پام کې نیول کېږي. اول زما له نظره طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون دپاره حتی حداقل هغه کمیټه چې په بینالمللي معیارو باندې په ملي معیارو باندې ولاړ کمیټه یې هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي. اساسي قانون د سترې محکمې لکه چې ما مخکې عرض وکړ او صدات صاحب ورته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، دا د سترې محکمې یا د څو ځانګړو کسانو صلاحیت نه ده.
ګوري کله تاسو د قانون اساسي قانون کمیټه تشکیل کمیټه جوړوي په هغه د مختلفو سکتورونو متخصصین او راځي اقتصادان راځي ټولنپوهان راځي حقوقدانان راځي تخنیکي کسان راځي در ته نوې ادارې انشاءالله جوړېږي د هغه پر چوکاټ فعالیت کوي. دا یو لایحه یو عادي مقرره نه ده چې یو قضایي یا یو عادي عدلي ارګان په هغه باندې لاس پورې کړي او اساسي قانون جوړ کړي.
بله مننه استاد صاحب. مس باسب د
تاسو نه اجازه واخلم تاسو وو ګورم شنو اوریدونکو ته خبر ته خبر وسول
کور ودان استاد صاحب یو دنیا مننه چې په دې باس کې مرسته راګړون وکړ. مس باسب تاسو درزو د اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی او په دریمه ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړیدلې هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وي. دغه اساسي قانون یا د مخکنی او اساسي قوانینو د 1945 کال چې جوړ شوی او دغه قوانینو یا دغه قوانینو له مفاد څخه ولې باید استفاده و نه شي، څه مشکل دغه قوانینو سره موجود دی؟
ګورې زه خو دا وایم چې دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپل د طالبانو ډیره ستره تیروتنه وله، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلوده. که هر څه ول په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې وله، که په جمهوریت کې و یا که په دې تیرو نظامونو کې وله، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې و. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثره مواد د قوانینو د خلکو د هیګنې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې منګه د منګه ستونزې را حلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډیر ښه و چې هغه کې ډیرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډیر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه وله. دغه اصل چې دوی مثلا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې، د افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان ول او هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه خو بد حلال او حرام خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوي شي. نو در لسو دواته ام کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې ووسی. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته لغینه د دوی په هغه جنگي لحاظ باندې خول مخته ولاړل، حکومت یې په هغه رقم چې وو په زور ونیو، خو په حقوقی لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسو افغانستان حقوقی د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پرې خودل او خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازم ده دوی نشي تطبیقولای، نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه ساده صاحب. تاسو فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، تاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بل موضوع دا چې په مخکيني قانون کې د بشري حقوقو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی وو، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه زه معلومات نه لرم طالبان سه پلان لري سه غواړي، دا ماته ډیر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم. مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته موږ نشو کولای چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسي تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتګ د غلبې په حیث، د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسی هغه کړی ده طالبان. په همدې خاطر
دا دیر اصلی موزله داده چه حاکمیت ملی باید اعمال شی، تمثیل شی. حاکمیت ملی د خلکو اراده ده، یعنی د خلکو اراده باید تمثیل شی. طالبانو باید دا مسئله فیصله که د خپل په منځ کې د رهبری په کچه که باید دا موضوع سرګند شي چې دوی باید د خلکو نه خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسئله په قانون اساسی که قانون اساسی خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسئله حقوق او آزادی د خلکو باید په قانون اساسی کی تسجیل شي. او اصلی مسئله چې تاسو پختنه وکړ دغه د التزام رعایت او احترام د منشور ملل متحد او هغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړی ده باید په قانون اساسی کې مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او د نننه په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلي مسله ده چې د قانون اساسی دی او پل پاس افغانستان د جامع بین المللی سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدا صاحب. مس با صاحب ډیر وخت نه لرو، یو دو دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو سی د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان نه لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینی برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ارزل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تیر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په درې دېرشمې ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخصه شي، هغه مسیر مشخصه شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون را منځته نه شي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړ شي، تدقیق د شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، د هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي، هر څه امکان لري. فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور ترې لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیره مننه کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات او دغه راز د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې.
سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا
شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا.